په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې په دې هیله چې یو ګلالي ورځ مو پیل کړی وي. السلام علیکم، نن د دوشنبه ورځ ده، د وری حمل 28 د اپریل 10. د دې خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. نیمه نړۍ او درسي سات خو ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې یو شمېر دینی عالمانو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړه له بندي سره مخالفت وکړ. په پیل کې خبرونه د ملګری ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي دغه سازمان د بشری مرستو پر سوالو کې د شزینه کارکونکو حضور ضروری دی. شغلی ګوتریش پرون یک شنبه په یو ټویټ کې ویلي چې په بشری چارو کې اوس د شزو او انجونو ژغ کم رنګ سوی، خو کله چې دوی په دې چار کې برخه واخلي نتیجه به د ټولو لپاره پیاوړي وي. طالبانو چې په دسمبر میاشت کې په غیر دولتي مؤسسو کې د شزو پر کار بندیز لګولې وو، تیره اونۍ ننګرهار کې د ملګری ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د شزینه کارکونکو کار هم منع کړ. یوناما په ځواب کې په افغانستان کې له خپلو 3300 کارکونکو وغوښتل چې تر بلې خبرتیا پورې کارونو ته لاړ نه سي. د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې نن به د کابل په ګډون د هیواد په ځینو ولایتونو کې شدید اورښتونه وسی چې له کبله به د سیلونو د راوتلو احتمال وي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې دغه ورځ د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو وړاندوینه کړې چې نن به د اورښتونو له کبله په ځانګړي ډول د کوکچې، تالوقان، بغلان، پنجشیر او غوربند سیندونو د اوبو سطح لوړه او شاید د سیلابونو د راوتلو سبب سي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت هم په دې اړه یو خبر پاڼې کې له هغو کسانو چې د دغو سیندونو غاړو ته نږدې میشتي غوښتي چې د سیل خطر ته پام وکړي. د افغانستان د کرکټ نامتو ستوري راشد خان پرون د هند په غوره لیگ سیالیو کې په دریو پرلپسې توپونو سره درې لوبغاړي وسوځول. راشد خان چې د ګجرات ټایټنز لوبډلې ته لوبه کوي، د کلکتې رایډرز د لوبډلې په وړاندې د باولینګ یا توپ وهنې په څلرمه ور کې د سیالۍ لوبډلې درې لوبغاړي پرلپسې وسوځول چې دې ته په کرکټ کې هیټریک وایي. په فوټبال کې هم که کوم لوبغاړی درې ګولونه ووهي هیټریک بلل کیږي. راشد خان د کلکتې رایډرز ټیم اندریو رسل، سونیل ناراین او شیردل ټاکور وسوځول. د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهه وی جربه د دې جبهې په تشکیلاتي جوړښت کې اساسي بدلونونه راوستل سي. د دې جبهې یو غړي عبدالحفیظ منصور پرون پر خپل ټویټر پاڼه ښیلي چې له یوې میاشتې راهیسې یو شمېر کارپوهانو پر نویو ګمارونو کار کړی او د خپل کار نتیجه یې د جبهې مشرتابه ته سپارلې ده. منصور دا ټویټ یوه ورځ وروسته له دې وکړ چې د دې جبهې ویان صبغت احمدي د نظر د اختلافاتو له کبله د جبهې له ویندویي استعفا وکړه. د په یوه ټویټ کې د مقاومت جبهه په انحصار پالنې تورنه کړې او ویلي دي چې له همدې کبله استعفا کوي. د مقاومت جبهې تر یوې مودې پورې په پنجشیر او د بغلان په اندراب کې د طالبانو پر ضد جګړې ته دوام ورکړی سو، خو اوس داسې ښکاري چې فعالیت یې خورا ټکنی سوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخت اعلان وکړ چې پلاوی به د جمعې تر ورځې پورې سعودي عربستان ته ولاړ سي چې په دغه هیواد کې د ایران د ډیپلوماتیکو استازولیو د بیا پرانیستلو لاره هواره کړي. د فرانسې خبري اجنس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا اعلان یوه ورځ وروسته له دې وکړ چې د سعودي عربستان یو پلاوی تهران ته لاړ او همدارز د دوو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په چین کې له یو بل سره وکتل. سعودي عربستان د 2018 د کال په جنوري میاشت کې له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې وروسته له دې وځنډولې چې ایراني اعتراض کوونکو د یوه سعودي شیعه ملا د اعدامېدو په اعتراض کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وروړ. د اروپایي اتحادیې د ایسایي مرکز یوروستات د دې اتحادیې د نفوس په اړه اټکل کې ویلي چې د 2022 میلادي کال د جنوري له لومړۍ د 2023 میلادي کال د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې به د دې اتحادیې د غړو هیوادونو نفوس په سل کې شپږ کم سي. یوروستات دا اټکل له دې سره سره کړی چې پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته میلیونونه اوکراینیان د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته کډوال سوي دي. یوروستات وایي چې له سش کاله د اروپایي اتحادیې په هیوادونو کې د نفوس د کمیدو بهیر بیرته پیلیږي او تر 2023 میلادي کال پورې به د دې اتحادیې نفوس 440 میلیونو ته ورسیږي. اوس د اروپایي اتحادیې نفوس 453 میلیونه اټکل کیږي. په اکثرو پرمختللو هیوادونو کې د ماشوم زیږولو ته لیوالتیا په کمیدو ده. د روسي ځواکونو د توغندیو په حملو کې په اوکراین کې د 5 وجل سویو په ډله کې یو 50 کلن سړی او د هغه یو 10 کلنه لور شامل ده. د اوکران چارواکي وایي دغه کسان په تیرو دوه ورځو کې د اوکران په شمال ختیځ او جنوب کې وجل سوي دي. دغه پلار او لور د روسیې د پوز په حملو کې وړمش په د اوکران د جنوب ختیځ په زاپوریجا کې وجل سوي. د اوکران په ختیځ کې د روسیې د پوز عملیاتو شدت نه دی کم سوی. د خرسون والی الکساندر بوردی برکودین ویلی پرونه وخته د روسیې پوځیانو پر خرسون سیمه د هدایت سویو بمونو په مرسته حمله وکړه. د هغه په خبره د لومړنیو معلوماتو له مخې په قربانیانو کې ملکیان نه دي شامل. بیا هم د خبرونې تر شر غلاست ورزو د راپورونو برخې ته. څو دینی عالمانو د طالبانو له لوري د نجونو پر زده کړه له بندیز سره مخالفت وکړ او وی ویل چې اسلام نجونو ته تر پوهنتونه پورې د زده کړو اجازه ورکړې ده. یو دینی عالم اسوسییټډ پریس خبری ایجنس ته ویلي کله چې لور ورڅخه وپوښتي چې په اسلامي نظام کې نجونو ته د زده کړو اجازه نسته نو وشرمیږي. خو د طالبانو یو سخت دریځ وزیر دا ډول نیوکه د بغاوت په معنا وبللې. تفصیل له اسمت څاروان.
د طالبانو د حکومت یو سخت دریځ وزیر د یو شمیر دینی عالمانو د دې پوښتنې په وړاندې چې نجونې د تعلیم حق لري غبرګون وشد. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس راپور له مخې دوه دینی عالمانو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر مخنیوي انتقاد وکړ. دوی له طالبانو وغوښتل چې د نجونو د زده کړو د بندیز په اړه پر خپله پرېکړه بیا کتنه وکړي او هغوی پرېږدي چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړ شي. د شنبې په ورځ دینی عالم عبدالرحمن عابد وویل جونی دی پریښودل شي چې له هلوکانو په جلا ټولګیو کې زده کړو ته دوام ورکړي. د هغوی شون کې دی هم شزی وي خو که داسې اسانتیا نه وي چارواکي دی ورته برابر کړي. عابد اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویلي چې لوري چې اوس ښوونځي ته نشي تللی دی ورته شرمنده دی ځکه چې هغې ته ځواب نه لري. یو بل دینی عالم توریالی همت چې د طالبانو غړی هم دی وویل نجونو ته باید اجازه ورکړل شي چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړ شي. همت زیاته کړه اسلام ښځو او نارینه دواړو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي خو په حجاب او خاص چاپیریال کې. د زیاته کړه رغنده انتقاد باید وشي او اسلامي امارت باید په دې غور وکړي که انتقاد نه وي هلته بیا د فساد احتمال شته. د جمعې په ورځ د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ملا ندا محمد ندیم خبرداری ورکړ چې ملایان باید د حکومت د پالیسیو پر ضد خبري ونه کړي. ظاهرا د ملا ندیم خبرداری د یو بل دینی عالم څرګندونو ته په اشاره و. دینی عالم عبدالسمی غزنوی په یو مدرسه کې طالب عالمانو ته ویلي دي چې د نجونو د تعلیم پر سر په اسلام کې د نظر اختلاف نشته. د غزنوی په وینا اسلامي حکومت څرګند دي او د هغو پر اساس د نجونو زده کړې روا او د منلو دي. عبدالسمی غزنوی په خپلو خبرو کې چې په یو ویډیو کې خبرې شوه د نجونو پر تعلیم ټینګار کوي او وایي هغوی چې وایي د نجونو د زده کړو لپاره شرایط برابر نه دي شرایط دي ورته برابر کړي ځکه چې دا د واکمنانو مسؤلیت دی چې نجونو ته د زده کړو شرایط برابر کړي. غزنوی دا هم ویلي چې اسلام نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او که د یو واکمن امر د خدای او رسول د امر خلافي نو د واکمن امر د منلو نه دی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ملا ندیم بیل دی چې د چانوم واخلي وویل نه اطاعت کول ته د خلکو د تشویقولو نتیجه څه کېدای شي. نتیجه یې دغه حکم په وړاندې بغاوت ته اجازه ده. څوک چې د نظام په وړاندې بغاوت ته خلک راپورته کوي آیا مسلمانانو ته ګټه رسیږي که تاوان؟ طالبانو له وخت رسیدو وروسته نجونې لشپشم ټولګي پورته له زده کړو منه کړې. خوشبنه وکړه چې د 1400 لومړي لمریز کال په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو متوسطې او لیسې پرانیزي خو هغوی نه یوازې خپل داشمنه عملی نه کړه بلکې نجونې د پوهنتون له زده کړو هم محرومې کړې. د زده کړو ترڅنګ افغان نجونې او ښځې د طالبانو په واکمنۍ کې له کار کولو، حمامونو، پارکونو او سپورتي ځایونو ته لته هم منشی ویدی.
facebook.com/azadiradio
تر پرونو لړی ته دوام ورکو. د خړو نړیوال پروګرام یا WFP وای په افغانستان کې په هر لس کورنۍ کې نه هی د ناس مړولو لپاره کافی خواړه نه لري. د ادارې ټینګار کړی چې افغانستان کې د میلیونونو انسانانو د ژغورونو یوازنې لار د WFP د مرستو دوام دی. د نړیوالو لمرستو سره سره ډیر افغانان چې مرستو ته اړتیا لري شکایت لري چې مستحق کسانو ته مرستې نه رسیږي. د اسمت سروان راپور اورو.
د خبرو نړیوال پروګرام وایي د نړۍ په هیڅ هیواد کې داسې نه ده چې په هرو لسو کورنیو کې دی نه کورنۍ د کافي خوړو د ترلاسه کولو ستونزه ولري. دبليو اف پی پرون یک شنبه پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې وضعیت ناوړه شوی دی. د دې ادارې په وینا تیر کال یې په افغانستان کې 3 میلیون افغانانو ته مرسته ورکړې ده، خو له دې سره سره هر ورځ آزادي راډیو د خلکو شکایتونه ترلاسه کوي چې مرستې نه ورسی شي او له سخت کړاو سره لاسو ګریوان دي. دو تنو آزادي راډیو ته داسې ویلي:
مردم فقیر ایج نمیرسه کلا به پیسه داراست.
له آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټویټر پته ده پی آزادی رادیو.
په خبر پښتونخوا کې د سختریزو پر ضد د عملیاتو د پیلولو په اړه د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پریکړه د پښتنو ملت پالو له مخالفت سره مخامخ شوه. هغوی ادعا کړې چې ترهګري د دوی پر سیمه په لوی لاس تپل سوې ده. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې وروسته له دې په پاکستان کې په تیره خیبر پښتونخوا کې امنیتي پیښې زیاتې سوې پریکړه وکړه چې په دې صوبه کې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي. اسمت څاروان تفصیل راکوي.
د خیبر پښتونخوا ملت پالو ګوندونو د پاکستان د ملي امنیت پر دې پریکړه چې په دغه ایالت کې د تروریستانو پر ضد پراخ عملیات پیلوي خبرګون وشوت. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د جمعې په ورځ وویل د پاکستاني طالبانو په شمول د ټولو سخت دریځو ډلو د تصفیه عمومي عملیات پیلوي. د کمیټې د خپلې غونډې په پای کې په یو بیان کې وویل په غونډه کې پریکړه وشوه چې د ولس او حکومت په همکارۍ هر اړخیز او پراخ عملیات وشي څو هیواد د تروریزم له شره خلاص شي. د خیبر پښتونخوا ملت پالو ګوندونو ویلي چې که حکومت او پوځ یو ور بیا د پښتنو په خاوره کې د دوی په وینا د تپل شبي ترهګرۍ پر ضد عملیات کوي دوی مخه نیسي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان د مرکزی حکومت له لوري د اعلان شویو عملیاتو په خبرګون کې ویلي چې د پښتنو په خاوره کې هیڅ چاته د تپل شوي ترهګرۍ پر ضد په تش په نامه عملیاتو کې د پښتنو د بیکوره کولو او ځپلو اجازه نه ورکوي او پر ضد به مقاومت وکړي. پښتین پر خپل ټویټر پانه همدارس د پاکستان حکومت او پوسټ د تور غوتنی ولی او لیکلی چې تروریزم له څلويشتو کلونو راهیسې د حکومت او جنرالانو پالیسی ده. د عوامي نشتل ګوند د خیبر پښتونخوا ایالت مشر ایمل ولی خان پر خپل ټویټر پانه کښلی چې د ملي امنیت په کمیټه کې د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو په اړه تر پریکړې وړاندې باید لومړی هغه کسان د قانون منګولو ته وسپارل شي چې ترهګري بیرته راوستي دي. د همدارس ویلی چې چاته به اجازه ورنکړي چې پښتانه د جنگي اقتصاد د خسو او خاشاکو په توګه وکاروي. د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی ملت پال سیاستوال افراسیاب خټک وایي چې ترهګري د پاکستان د حکومت د ناسمو پالیسیو زیږنده ده او مخکې هم په دې سیمه کې عملیات شوي چې نتیجه یې نه لرله.
دلته مونږه پښتانه وطن پال ګوندونه ځکه د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د نظامی عملیاتو د تصمیم ځکه مخالف یو چې دا ترهګري د دهشتګردي د پاکستان د حکومت یا د دولت د غلطو پالیسیو له قبله پیدا شوې ده. دوی هغه پالیسی نه بدلی چې کوم په افغانستان کې او د پښتني سیمو کې د پالیسی ده. دویمه خبره دا ده چې دوی مخکې هم دغسې عملیات کړي وو او هغه کې دهشتګردي نه وه ختمه کړې. البته پښتانه یې ډېر زورولي وو، وجل شوي وو، کورونه یې وران شوي وو، بې کوره شوي وو. نو هغې تجربې په نظر کې نیولو سره موږ د دې عملیاتو د پیشنهاد مخالف یو.
د ملي جمهوري غورځنګ ګوند مشر او د پاکستان د ملي جرګې غړي محسن داور هم د عملیاتو له پیلېدو سره د مخالفت پترس کې ویلي چې تیر ځل د ضرب عذاب په عملیاتو کې کومه توره وهل شوې وه چې اوس بیا د عملیاتو خبرې کوي. په 2014 میلادي کال د پاکستان پوز په قبایلی سیمو کې د ضرب عذاب په نوم عملیات وکړل چې په نتیجه کې تر 1 میلیون ډیر خلک بې ځای او کډوال او د پاکستانی طالبانو په شمول سلګونه کسان ووژل شول.
نیما نړۍ اخسر بمیان خلیم را بندی و لگولی
امریکا کمپانی تزا دا مال تر لیگه ما من پا سلور سلویخت ملکو که کار که و
پس و جارم دا مشومان سر پا زکنان و زمنور دا دیجون خوزه پا دا مرد خوشحاله
دا افغان خوزه دا پرمختگون و اوستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی ولی یو شمیر نوی واده شوی نجونې د خسر په کور کې له ستونزو سره مخ کیږي
دغه کور کې چې د لویې سوی ده دا یو ډول فرهنګ یو ډول کلتور یو ډول خو بد ولري خپل په کور کې خو هلته بیا ټول شیان بغیر کوي هر څه ورته نه وایي دغه د چې خپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس ده چې نابلدي ده په دغه کور کې
چیرې د واده شوې جلی ستونزې ونه ورېدل شي او د پلار کور سره لدې چې ور باندې خبر هم وي ځان پامه خبره تیر کړي کومې بدې پایلې درلودلې شي
دو بیچاره به دا خبره تیرولې چې کله به مور یا پلار ته به یې څه وویل مو خو به ورته وي چې ته خو د ورور بدل یې که موږ وسته وکړو بیا به د ورور بعدې ورځې کو ته تحمل که خیر دی ښه به شي نن به ښه شي سبا به ښه شي بالاخره په همدغه یوه میاشت کېږي چې غنجکۍ خودکشي وکړه ځان یې مړ کړه متاسفانه د هغو د ژوند توان به څوک ورکړه هېڅوک یې نه شي ورکولی
در منو بدون کوم خو تاسو هم په یو شمیر افغان کورنۍ کې د خبر اوریدلې بي چې وای داسې جلې زوی ته ودوو چې سیاله وي د ستونزو پر وخت غاک پورته نکړي د خلکو په خبره دوی ته سیاله غجلې ښکاری چې کار حالات ور باندې راځي دای په پټه خوله تیر کړي کله خو بیا دا هم ویل کیږي چې ناوې په سپینو جامو کې د خسر کورته ځي په سپین کفن کې به بیرته وځي مجبور ده چې د هرې نادودې پر وړاندې صبر زغم او حوصله وکړي د وردګو اوسیدونکي مرینا وایي چې د جلۍ د ژوند د تریخېدلو لامل ډیری وخت بې ځایه دودونه لکه ولور واده کې ډیر لګښت او دې ته ورته مسایل وي چې بیا یې له امله نوې ناوې ځورول کیږي
کله چې ونجکه د پلار د کور نه وادېږي یا د خسر کور ته ځي د هغو د ژوند د تریخوالي بېلابېل عاملونه دي بعضې لاملونه دا دي چې د پلار د کور او د خسرخېلو د کور یې ولور چې ورته ویل کېږي په هغه باندې بعضې جنجالونه راځي چې هغه انجکۍ ته ډېر ګران لویږي لکه انجکۍ ژوند آینده یې ټول هلته ترخېږي او بعضې جنجالونه دي هغه په دور سي چې د پلار یې وس نه وي انجکۍ په ورک او ولور پرې واخلي او نو دغو ته خپل کورنۍ کوم مسایل چې هغه جزیه ورته وي هغه ورته خلی نو هغه یا خراب ورته واخلي یا کم ورته واخلي په هغه پیسو باندې د خپل یا خپل قرض لاس کوي یا خپل یو کار پرې وکا نو هغه چې کله د خسر کور کې واده شي نه خسر په کور کې بیا هغه ته ډېر جنجالونه په دو پېښېږي وایي چې پلار د پیسې واخیستې ځان ته یې واخیستلې او تا ته یې کور نه دی کړی دی نه دی کوي نه دی کړي یا نو کله چې دنجکۍ خپل شکایت پلار ته وکړه چې تا د ماسه داسې وکړلې وي چې نه داسې نه ده او ته باید دا تحمل کړې خیر د خبرې هغه نه دي ډېر ډېر لاملونه دي د جنجالو په ژوند دای باندې د موږ یو خپلوان ده نو نو مې نه خلما هغه چې کله د انجلکی واده شول په دوه کوم لیست چې د واده یو کول په دوه کې باندې شون یې خو هغه د انجلکی خو سخیلو کامر وړي وو هغه یې بیرته مجبور شول چې هغه شون واخلي ځکه د خو یې په پیسې گی و کله چې انجلکی واده شول د خپل خسر کړته نه لاله د خو خسر خېلو د غوسه تاریخ ولا شروع کړل یعنی په هر ډول هغه په خبره او په وحل او په ټکول باندې به هغه زوراوله چې د ټاپ لارګانې د بوسه داسې وکړ ته دوه پورې برالا چې غیر ولېګل هغه څومره چې خپل فلور په کور کې ناستو ځکه چې ته ولې فلور ورته چې خاطر تحمل کا خلک په ویي چې کم سیاله خلک وو د دې خیر خسر په کور کې تاریخ ولې په سړي باندې رسي وایل رسي چې کاول رسي مې خلک ویي ټول ته دغه خبر کیږي په خودن شخصا ما ته یعنی مثال د کایم یو ژوندې کیسه درته کوم چې د موږ هم سایګون وو د یو ځکه چې وخت ضرورت ته بدل کړل او سن یې ډېر ټیټ واش پر سوال اس کال نن جلقې و د ورور خپل د معمول خو هغه نو دا ورته بدل کړل نو دوه بیچاره به د خبر تیراوله چې کله به مور یا پلار ته به یې څه وویل مو خو به ورته وي چې ته خو د ورور بدل یې که موږ وسته وکړو بیا به د ورور بعدې ورځې کو یا د ورور ښځه طلاقي وي وعدې دا دي ته تحمل که خیر دی ښه به شي نن به ښه شي سبا به ښه شي بالاخره په همدغه یوه میاشت کېږي چې غنجکۍ خودکشي وکړه ځان یې مړ کړه متاسفانه د هغو د ژوند توان به څوک ورکړه هېڅوک یې نه شي ورکولی
د اغلی مرینا په خبره دا چې نوې ناوې د خسر په کور کې د ژوند له پایل څخه د خسر خېلو لخوا په داسې مسایلو ځورول کیږي چې دا اصلا پکې معلومات نه وي تر ټولو لوی لامل د سواد د کچې ټیټوالی دی هغه زیاتوي
خو د ټول لامل کوم څه چې د ما په نظر دی هغه به تعلیمي ده، بې سوادي ده. کوم خلک چې په لرې پراتو سیمې کې دي هغه د درس او تعلیم نه لري دي، د خدای د قرآن لري نه دي خبر. دا خبر داسې خبر نه ده چې د خدای نخواسته کفارو ده خبر کړي، نه د خدای د قرآن یو لیار ده چې یو خدا چې تر ډېره حده پورې د نجلۍ خواښ ته نه ګوري، د هلک خواښ ته کتل کېږي، د نجلۍ خواښ ته نه کتل کېږي، حتی د خور په نکاح کې اجازه نه اخیستل کېږي، حتی هغو د نفس د مهر وکیل بل څوک ټاکل کېږي، په خپل نجلۍ نه ټاکل کېږي، نه کېنول کېږي، نه پوښتل کېږي. نو کله چې هغه شي انجلکۍ یو میړه چې په خپل مابین کې خلاف پیدا شي، بیا نو پلار مور به اضافه ده خبر هم ورته کا چې نه ته باید تیر کړې، دا حوصله وکړې. د ټولو دلیل یوازنی دلیل تعلیم دی. که چېرته هر یوه ښځه، هر یوه مور، هر یوه خور تعلیم وکړو، هغه په قرآن ووایي، تفسیر ووایي، ترجمه یې ووایي، او همداسې نور ساینسي کتابونه، په دې ټولو کې دا وضاحت ورکړل شوی چې کوم حق د ښځې دی، کوم د خواښې دی، کوم د خسر دی، کوم د پلار دی، کوم د مور دی، کوم د خاوند دی. د ټولو ته د هغو فکر سی هغه خپل حق هم پیژني، د میرم پیژني، د پلارم پیژني، د خسرم پیژني، د مورم پیژني.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې نغواړي خپل نوم یاد کړی وایي چې د دوی په سیمه کې دود دستور او د خلکو رواجونه په اکثره مواردو کې د جلی بشري حق تر پښو لاندې کوي، چې یاوې هم امدال واده وروسته د خسر په کور کې د نوې ناوې ستونزې دي.
د خپل د رواجونو له کبله خپل د بشري حقوق د هغه د خویندو په برخه کې اکثره اوسي تر پښو لاندې کوي، یا هم سترګې پې پټوي، چې له هغه بشري حق څخه د نجونو د واده څخه وروسته کوم حق چې دی هغه سلبول دي. هغه دا چې نجلۍ کله چې واده وکړي په افغانستان کې، نجلۍ د واده څخه وروسته کوم د پلار کور چې دی کوم هغه زیاتره حقوقو څخه ختمیږي، یعنی جنګونو جنجالونو سره مخ کیږي. دا به ورسره خپل په پلار یا مور به ورسره دوی ورسره مرسته نه کوي. خو په افغانستان کې دا مروج د رواج د بیخي عرف ګرځېدل شوی دی، او هیڅ کومه د پلار د مور لخوا به کوم جلی سره مرسته نه کیږي، او هغه به یوازې ډول سره هغه به خپل جنګیږي به تر څو پورې چې ځینې سختي د خاوند دخوا یا وهل یا ټکول یا هم د ځینې خسرګنۍ لخوا چې ځینې سختي ورسره دغه کیږي. د دې لپاره چې هر کورنۍ انسان زی هغه د عرف او کوم رواجونه چې کوم دی هغه فرق لري، خو تر څو چې هغه سره ځان عیاروي او څو وخت سي، مګر ځینې کورنۍ دومره قیدګیر او سخت نظر اوسي چې تر هغه پورې هم انجلۍ ته وخت نه ورکوي، به وایي چې هر څنګه اوسي باید زموږ په کورنۍ او پر رواجونو باندې خبر اوسي، او د خبرېدو لپاره وخت اړتیا وي. مګر دا چې کوم جنجالونه سره انجلۍ مخ کیږي د پسرګنۍ کړه، نو دا چې په افغانستان کې تر ټولو بدتره او منفي نظر یا چکم ده هغه او تنگ نظری چې ده او رواج شو زیات دی اوس وختونه کې، هغه هم ده چې د پلار لخوا د پلارګنی لخوا دی وی لور سره واده شي ولور سره مرسته نه کیږي.
د وردګ ولایت اوسیدونکو احمد شاه وردګ خپل څلور لونه واده کړی دي. نو موري وایي چې په پرمختللو هیوادونو کې هم په ګډ ژوند کې ستونزې رامنځته کیږي، خو دا ستونزې بیا یوازې جلیت نه ورلغړی کوي. کې د پلار کورنۍ د مشکلاتو په حال کې مرسته نه کوي، نو خپل لور هم دې ته نه مجبوروي چې هر څه په پټه خوله تیر کړي، کنا دی دوی نوم ته زیان اوړي.
په ډیر متمدنو ټولنو کې هم چې هلته ودونه ډیر دی، مینې دی، دوی میشناخت او لو مریج په نامه باندې دا ودونه هم صورت نیسی، کلونه یو د بل سره رابطه موجوده وي، یا صنف کې یا مکتب کې یا په پانتون کې یا په کاري ساحه کې. خو بیا هم کله چې واده وکړو مشکلاتونه په ژوند کې پیدا کیږي. خو بیا په خاص شکل باندې د افغاني ټولنه کې چې یو خدای وي، خو دا ودونه دی شناخت په اساس نه، بلکې د کورنۍ او د پلار امور له خوا تنظیمیږي او د ودونه صورت نیسي. او د بلې خانه نو طبیعي ده چې کله دا واده صورت نیسي، اولا خپله د هلک او نجلۍ په مابین کې هم شناخت ضعیف وي، مینه محبت یو له بل سره یو له بل نه ضعیف وي، اعتماد ضعیف وي، او باور یو پر بل باندې. دا هم هغه عوامل دي چې واقعا فامیلي ستونزې کوي. خود ما په نظر باندې دا ستونزې د هلک او نجلۍ نه، بلکې دا د کورنۍ له خونه ډیر کله دا ستونزې منشأ نیسي. په افغاني ټولنه کې د پښتن په پښتنو کورنیو کې د ستونزې پر ډیره پیمانه باندې لیدل کیږي. معمولا که خبره په زغرده باندې وکم، ویل کیږي چې همیشه د پر په افغاني ټولنه کې یو رواج او یو هم یو سنت موجود دی، یو مشکل موجود دی، چې ولا ډیر کله دا د خپل منځي خشونت او عدم درک نه دی، بلکې دا د کورنیو مداخله د ښځو په مقابل کې. معمولا خوښي په نامه باندې، معمولا د ورور د خويندو مداخله او یو هم د کورنۍ د نور غړو مداخله دی و نوی واده شوی انجلۍ او یا جوړې په ژوند کې دا طبیعي ده چې دا رقم قصه مامان استرازی او ډیر کله دا په ډیر غټو شړو جنجلونو باندې تمامېږي کورنۍ یو د بل سره په جنجلونو حتی په دښمنۍ سره تمامېږي
اغلی ورډګ وایي چې کورنۍ دی رواجونو ته د اولاد له ژوند څخه لومړیتوب نه ورکوي دا د مور پلار مسؤلیت دی چې د لور په حال ځان خبر کړي او د هغه ملاتړ وکړي
د رواجو په اساس باندې ډیر کله هغه ځان ته حق نه ورکوي او یا هم د خپل لور د ژوند پوښتنه نه کوي د غوی په کړاوونو دردونو مشکلاتو کې ځان نه داخلوي وي چې بیا د مداخله کوي د کړکیچ او جنجالونه کورنی جنجالونه نور هم زیاتیږي خود ما په نظر باندې نه دا خبره په دې باندې ده چې څومره د انجلۍ مور او پلار او یا هم د الک مور او پلار او کورنۍ څومره دوی د نوی واده شوی هلک او انجلۍ واقعي ژوند ته متوجه دي د احساس مسؤلیت کوي دوی غواړي چې د کامیاب رابطه ووسی او بالاخره د رابطه دي دوی په وخه کورنۍ باندې تبدیل شي د اولادونو او مسیونو چیختن شي نو د ما په نظر باندې bale او د لاس نیونه او د حمایت د دوړو خو ضرور دی ډیر کله د سکیږي چې په خسرګنۍ کې یا د خوخله طرف نه یم دي د غیله خوين دوله طرف نه یا د ولې د نور غړو ولو د انجلۍ د ادمي درک او د انجلۍ د نابلدي او د انجلۍ د اجتماعي ژوند کورنی ژوند ته د ادمي آمادګي او ناتواني په نتیجه کې ستونزې رامنځته کیږي او خپخلای نشي کولای خدیګ نشي کولای خډوډی نشي په خولای د کور سمبالتیا او ته درسته متوجه نه وي د اولادونو پرورش او دغه روزنه ته متوجه نه وي یو نور ستونزې موجوده وي خود ستونزې باید په خوشونت نه په جنجال نه په جنگ او جګړو نه بلکې دا باید په انسانيت په نصيحت دا باید په پالنه په پرورش په دایمي روزنه باندې باید مغشي په وخه رویه په وخه شیوه په دایمي توجه باندې باید د اصلاح شي متقابل طرف هم باید د درک ولري چې د دغه لور د پروکورنۍ پر ارتباط لري د مور د پلار د دغه مور او پلار طبعا د خپل اولاد مسؤلیت لري د غوی په غم یا غم جنکیږي په خاډه خوشاله کیږي هغه ارزوی لري چې اولادونه لوري خجوند ولري خوشاله ووسی
میرمن قمر نیازی چې کلونه کلونه د افغان میرمنو د حقونو مدافع او د هغوی ژوند لنجدي خلیدلی وای چې د خپل د داسې پیښه شاید ده چې جلې د خسر په کور کې لستوند سره په دې اندازه مخ وچی په مرګ تمام شوی خو د پلار کورنۍ اور باندې خبر هم نه وو لاغلی قمر نیازی سره مې مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته را بولو نو موري په پایل کې د غستوند علت وای چې جلې د خسر په کور کې اور سره مخ کیږي
لمړی باید دته وګورو چې زمونږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده یو فرهنګي ټولنه ده او بل خصوص داسې ایدئولوژي د خلکو سره ده خزه چې واده سوله د خسرګنې ده چې مراس و برته د پلارګنې ده نو دغه ایدیا سره سم چې کله چې یو جلی یو کورته ودیږي تبا دغه رقم چې موږ چیرې مختلف دي دغه سمو اذهان هم مختلف دي دغه سمو روش د ژوند د طریقه هم مختلف ده شاید په دغه کور کې چې د دالو یا سوي ده دا یو ډول فرهنګ یو ډول کلچر یو ډول خو بد ول لري خپل په کور کې خو هل طبيعت ټول شیان بل تغیر کوي هر څه ورته نه وایي په هغه کور کې بیا یو بل فرهنګ مختزي یعنی کده چې که ازادي تراسو دلته دې ته د خبرو کولو ازادي ورکول سوي خو الته پاغه کول کې د خبرو کولو ازادي بیان لري نو په لهازه دغه د چې خپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس د چې نابلدي د پدا کور کې که هغه کور کې اې دې نه هر کله وسی او دې ته د اختیار ورکول سي چې څنګه د خپل په تیر فامیل کې و یعنی د پلار په کور کې و هر اغه رقم یو فضا ورته کغه ډول سلپسله نشي کېدلی اده اقل 50% 10% 60% هغه سی یو فضا ورته آماده سي نو دا جلې د دې کور سره آهسته آهسته سازش کوي ستونزه نه پیدا کوي ولو چې بیا بالکل مخالف وي د هغه کور خپل د پلار د کور په تناسب باندې نو بیا دلته د ستونزو اساس دمدغه ځینې شروع کیږي ځکه چې دا هغه شی غواړي هغه ماحول غواړي چې په کې لوي شوی ده دلته په دې ماحول کې بیا ټول برعکس د هغه ماحولي، نو طبعا د فکرونو تفاوت، د خبرو کولو تفاوت، د رواجونو تفاوت، دا ټول د دې سبب ګرځي چې دا جلی ستونزه سره مخ کیږي او یو ډول زړه کې بغض پاتې کیږي، د هغه خلکو د دې په مقابل کې کینه پیدا کیږي، هغه چې د دوی په منځ کې کوم متقابل احترام هم وي هغه هم د منځ ځي، کوم مینه او محبت چې د دوی تر منځ مخکې تر واده هغه هم له منځ ځي، ځکه چې دلته بیا نو اشتباهات ترسره کیږي. کله چې اشتباهات ترسره سو، د اشتباهاتو څخه غلطي کیږي او د غلطي څخه خوابدیا منځ ته راځي. خوابدیا خو بل هغه سبب د جنجال ده او د ستونزې ده او د مشکلاتو ده.
درته وایي چې یو انجلۍ د خسر په کور کې لګڼو مشکلات سره مخي او بیا دی وایلم څوک ونه لري، یعنی کله د پلار کور ته ورځي ورته وایي چې ته باید گذشتو کې ته باید گزاره وکي.
کله چې یو جلی یو کور ته ودیږي او هلته د دغه سیستونزو سره مخي، ځکه چې نابلدي د پاغه کور کې هغه هغه ژوند غواړي چې دا پکې لوی شوی ده او دلته هغه ژوند هیڅ امکان نه لري چې دلته هغه ژوند ځان ته مهیا کړي او دلته داسې یو فرصت ورته اصلا نشته، نو تمن انسان فطرتاً هم چې څه شی په طبیعت کې نه، نو د ځان څخه مخالفت شي. کله چې مخالفت خود له ستونزې منځته سولې، مشکلات منځته راغله په کورنۍ کې، نو دا کوشش کوي چې یو تکیهګاهی تر څو چې خپل زړه تش کړي او دا غځای څخه یو سپورت ترلاسه کړي، یو ملاتړ ترلاسه کړي، یو حمایت ترلاسه کړي، نو راځي د پلار کور ته. د پلار کور ته چې کله شکایت کوي، مورې ورته وایي چې زویا گزاره وکړه، خیر ده فرق نه کوي، اول شپې دې مام دغه خواري تیرې کړې دي، وخسرګنې کور کې دا مشکلاتونه ستا او دا هدا. چې خور ته وایي، خورې ورته وایي چې ودې د څومره مې درته وویل چې گزاره وکړه، نو دغه سه حالت د څو کو دغه به په تقدیر کې او دغه دی په نصیب کې او دغه شیا نور هم د جلی خپل خپل دفاع وکم، ځکه چې زه دفاع کار نه لرم. نو کله چې دا زی خپل مایت د پلار د کور د خوات نه تر لاسه کی، دلته لا هم تر فشار لاندې راځي، بیا هلته نور هم د بغاوت کول پلان ور سره پیدا کیږي چې زه باید خپل خپل دفاع وکم، زه باید خپل خپل ځان څخه حمایت وکم، زه هم لا تر نه لرم، نو باید زه خپل قوي اوسېږم چې تر څو زه خپل خپل دفاع وکم. هغه دفاع خودی کې نور هم دا تر دې چې سم کې نور هم خرابې خپل ژوند، ځکه چې هلته بیا نور مخالفتونه پیدا کیږي او کله چې دا د ځان دفاع کوي هغه خسرګنې نور هم بدې ګڼي، هغه ته دا خنختاري چې ګورې خپل د ځان څخه دفاع وکي او فکر کوي چې دا د بل خوا څخه حمایت شوی ده او د بل خوا څخه سپورت شوی ده، یعنی د پلار د کور د خوا څخه کوم استاد په کوالته لري هغه ورته هر څه ورته خي چې تلار څه داسې دغه وکړه داسې بغاوت وکړه هغه بیا بل ډول اخیسته کی. دلته د چستونځي مشکلات سره ډیریږي په کورنۍ کې.
کورنۍ والی نه غواړي چې خپل لور نه ملاتړ وکړي او دوی ته ډیر مهم دي خلکو خبرې ښکاریږي چې کله تا نه ملاتړ وکړو خلک به بیا وایي چې د لور په ژوند کې مداخله کوي، یا دا د کله تا ملاتړ وکړو خلک به وایي چې لور گزارې ته نه پرېږدي. والی د خلکو خبرې دوی ته ډیر زیاتې مهم ښکاري نظر د لور ژوند ته.
دقیقا ډوډۍ ځان ته خرو خبرې د خلکو تیرو دایمن فرهنګ ګرځېدلې ده بیخی. او فرهنگ مو دی اول نه هم هم دغه سره تپاتی و د پلرونو نیکونو څخه د سیمراس سره تپاتی ده چې خدای دې وکړي دا فرهنگ ټغر ټول سي. کله چې خپوسی په دې باندې دقیق معلومات ولري چې لور می هلته مشکلات لري، یو دوه واره درې واره لوري شکایت کړي، یو څه دی خپل پستر ګولې دلی وای شنې دن کای بوات مانند دي دن زی یو زلي ګوري کور ژوند دی مورې استې پلاره فرض مثال تور سو ګوره خو ته تجربه لري ته تحلیل کچې اشتیا د جلی مستون زلري کینل لري غراسي چورتوي چولارشته چې هم ستونزه سره مخ تا خلکو سره بد چلن کوي او د ملامت نه د پدې نه وایم چې اولاد می ده خو و می کتل حالات او کور ژوند می وکتل چانه می پښتنه وکړه په خسرګنې کې بعضی موضوعات کې سر می خلاص او په بعضی شان باندې د جلی غلط نه وای، نو دلته وی پلار وای خو مونږ ته خو نه خای چې مونږ مداخله وکړو د دوی په ژوند کې، دوی به خفاسي که مونږ مداخله وکړو. او هغه مور بیا ور سره تایید کی چې هم دغه سم به خبره باندې باس وکړه هغه ته خوندور ښکار نه سول، نو تر دې چې خسي ژوند نور به هم خراب سي. دا ستونزه بیا د فامیل سره ای که مونږ مداخله وکړو تر دې چې سم کو خراب بشي، او خسرګنې فامیل بیا داسې فکر کوي چې زه څوک بس خسګر نه لري، څوک پښتنه کول والا نستنو
څه چې موږ غواړو مغه بربند کو بل اخر نه نه سبا تعبیدار کیږي هر څه چې موږ وایو هر څه قوانين موږ د کور ده هر څه چې مقررات موږ د کور ده مجبور ده چې اطاعت وکي کشمکش کې چې د خلکو پروا وکړه د ټولنې پروا وکړه د رواجونو پروا وکړه خپل د اولاد پروا مکوه ډیر ځایو کې داسې شوې دي چې اولاد یا غجلې د لاس تللې ده په یو نابلد او امراض باندې اخته شوې ده رواني تکلیفونه پیدا کړي دي عصبي توازن د لاس ورکړي چې دغه شیانو سبب ګرځي به هغه وخت کې مور پلار فریاد کوي چې او کاشکې مو غم ورته خوړلې وای کاشکې مو خبرې کړې وای کاشکې مو د خلکو خبرو ته غوږ نه وای نیولای کاشکې مو د خپل د لور دفاع کړې چې بیا کاشکې بیا هیڅ ګټه نه لري هغه وخت کې هغه جلې نقطې ته رسیدلې د چې برتر ګرځېدلې او هدي حالت ته بیا ناممکنه شوې ده
دا رقم کورنۍ چې د خلکو لور سره بد چلند کوي بیا تر ټولو زیاته تمایدای چې د دوی لور دې په نورو کورو کې آسوده وي دا یو ډول خودخواهی ده یو ډول لزدکړې لري پاتې کېدل دي یو ډول سادهګي ده دا څه ده
چرته راسو هغه اساس ته راسو ناپوهي هغه مهمه وجه ده خپل لور چې پیغله یې په کور کې هغه ته وایي چې ته فقط یو غاړه یا پټو چې خپل جیزونه جوړي پاغه باندې باخته کورندر دي چوپړه وي د دې کار وکي او خپل لور چې بیا وادسي هم بیا د تشويش ور سره ده چې ما خپل لور د ګلاب په بولې کړه ده بیا ته خلک ورته ډیر ناز نوازه شرط ورکی کورنی ګوري الګ ګوري ډیر توجه کوي خود دغه چې دا خپل لور غني انګور د بل لور غني دغه خلک په هنه لري
bale اغلی نیازی په اخر کې هغه کورنی او تل تاسو مشوره ولرو چې دوی خپل لور ودوي نور په خدای سپاري هغه که خوشاله یو خو په هر حال سنځ نستا کچيري او ول مشکلات د خسر په کور کې د انجلی لري او د سنځ دیال کې دوه خود څه کوي اته ویلو څوک نه لري چې او څوک نه ای او خپل مشکلات ورته وای سره لیس د پلار کور به فصل د خدای د خلکو نه ډاک وی مشوره هم دغه کورنۍ ته څه ده
دا چې خلک څوای او رواجونه څنګه دي او د لور خسرګنۍ به مو څوای په دې سکه تاسو مسولیت خپل مسولیت تر سره کړئ د خلکو خبرو ته مزي خپل د اولاد مسولیت واخلي خپل د اولاد خبرګیرو وسیږي تاسو په دې سکه هم به خدای ته ګناګار یاستي او هم به بنده ته ګناګار پاتې سي افسوس کول ګټنل لري ز خپل د ډېر ژوندې مثال لرماز مون خپل په فامیلانو کې زمون خپل په دوستانو کې یو ډېر خایسته چلی واده شولې چلی مړس ولا دغه سي مشکلات او څه چې هغه خپل په کور کې درلودله په شروع کې هغه نه ویله کله چې زه خبر سول ما مور پلار خبر کړ مور پلار داسې وخت خبر سو چې جلی په زولې کې راوستل خپل کور زه دغه سي قرباني شاید پات سوې ما په زړګونو داسې قربانيان مون ورکړي دي دا یو نه ده چې دا یو ژوندې مثال زه درپم چې دای خپل فامیلانو کې او ما خپل دسترګو لید کاتو نو مخک تر دې چې خپل اولادونه قربان کو باید خپل د اولادونو د ژوند په حصہ کې چې مو مسولیت لرو هغه مسولیت تر سره کو چې نه خدای ته سبا شرمندل ارسو نه د خپل اولاد مو سبا د منګریوي اول کوشش وکي چې کوم ځای کې کوم فامیل کې خپل لرو ودوي هغه ډیر ښه تحلیل کوي خې و پیژنې په هرې خوای نو وسنجوي ورته بیا خپل د اولاد ژوند ورته وسپاري او همیشه خبرګیر اوسېږي او ات وخت د خلک بتوي دغه خبره ته ارزښت مو ورکوي دا فکر په ځان سره وکړي چې اولاد می کوم حقونه په ما باندې لري او هغه حقونه یې څنګه ورته ادا کوم
ډیره زیاته مننه تاسو ژوندې سلامت اوسئ
مننه ستاسو څخه هم خو راست
که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړئ نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو دا ونه نه نه خبرونه تر بیا هي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
سلام ورځ مو په خیر درسی ساعت مو هر کله کوم نن د دوشنبه ورځ ده او د کیمیا مضمون وار دی نن به د کیمیا په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي د کیمیا مضمون درس خبر شي یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان خوانیزي مؤسسه په مرسته چمتو شوی او لازه دی رادیو خبریږي اوس هم د اوم ټولګي کیمیا مضمون. په تیر درس کې مو په لنډه توګه اټوم ته اشاره وکړه او د هغې په دوام مو د اټوم او عنصر ترمنځ فرق بیان کړ. نن به ښوونکی لومړی په لنډه توګه پر اټوم تم شي او د هغې په دوام به موږ ته ووایي چې اټوم څنګه رامنځته کیږي. په نننی درس کې لولو چې کله عناصر په یو جدول کې سره راټول شي نو دې چوکاټ ته دوراني جدول ویل کیږي. د هم تاسو او د هم د ښوونکي تشریح.
اټوم چې څه وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. آیا پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده. نو اټوم چې څه وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کیږي، یا اوسنۍ ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نسی کولی، هغه ته چې شي وایي اټوم وایي. د اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینی اټومونه سره یو ځای شي هغه ته به چې شي وایي عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وایي چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نسو پکولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر چې ځین جوړیږي یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پامي باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي دغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عناصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عناصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو اوس به تاسو ته عکس هم درښکاره کول سي. په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دوه نوي عناصر طبیعي دي، شپږ نوي عناصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته. هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بیریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، داسې ټوله تر کوم ځای پورې یو سل اتلس دغه یو سل اتلس دانې دي. دا ټوله یو سل اتلس دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ شي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد یې کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یو ځای شي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نشي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې شي مالګه، بوره، شیدې، چای، روابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یو ځای شي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یو ځای شي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یو ځای شي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چې دی مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دي یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوه نه زیات عناصر سره یو ځای شي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنی ترین ذره بیا چش بلل کیږي مالیکول بلل کیږي نومیږي. د مرکب کوچنی ترین ذره د مادې تر ټولو کوچنی ترین ذره اټوم وو، د مرکب کوچنی ترین ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنی ذره د بورې مالیکول دی، د مالګې یوه کوچنی دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنی دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی، د مرکب یوه کوچنی برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
گرانوز د کونکو د اوم ټولګي د کیمیا درس په برخه کې د خونکو سپارښتنه داوه چې په دوراني جدول کې د شلو عناصرو زده کول ډیر مهم دي، ځکه په راتلونکو درسونو کې بیا د عناصر له موږ سره د کیمیا د راتلونکو درسونو په زده کولو کې مرسته کوي.
درسي ساعت لا اوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي درسي ساعت دی. دا اتم نمبر په دوام چې په تیر درس کې مورته اشاره وکړه، دا د نن خون کې راته دوراني جدول تشریح کوي. د دوراني جدول په درس کې اورو چې په دې جدول کې شته څو عنصر طبیعي او څو عنصر مصنوعي دي. طبیعي او مصنوعي عناصر څنګه رامنځته کیږي او په دوراني جدول کې په کوم ځایونو کې ځای پر ځای دي؟ خونکي هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
پیریوډیک ټیبل یا دوراني جدول. دوراني جدول ټول ټال 113 عناصر لري. دنیوي عناصر طبیعي دي، شپږویش عناصر یې مصنوعي دي. عناصر د کیمیاوي او فزیکی خاصیتونو لروي پر درې ډول دي. عناصر یو یې فلزات دي، یو یې شبه فلزات دي چې شبه معنی مشابهت یا ورتوالی، شبه فلز فلزاتو ته ورتوالی لري، او بل غیر فلز دي چې ګرسره فلزات نه دي. راځو د فلزونو او غیر فلزونو ترمنځ فرق وایي چې د فلزونو چیز دي غیر فلزونو چیز دي. فلزونه د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي. هر هغه شی که فلز وو د دې دمانه چې دی برق او تودوخه دواړه تیرولی شي. مثال پنجه، کپکیر، کاچوغه دا درې سره د فلزات څخه جوړ شوي دي. پنجه، کاچوغه، کپکیر، که چیر موږ برق ته ور نږدې کړو موږ برق نیولی شي. او یا تاسو به لیدلی کپکیر مو یو وخت په دې کېږي او هغه سر یې د لرګي څخه جوړ نه وي، د اوسپنې خالي کپکیر. یو ګړی بعد که چیر تاسو لاس ور وړي هغه ګرم شوی. نو د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي. د سټک خوړلو، ویلې کېدو او پاڼې کېدو وړتیا لري. معنی چې کله چکوشو ته کش کې یا ویلې کې او یا پاڼې پاڼې معنی د لین یا سیم غوندې جوړ کې د دې قابلیت لري. اوس اینداره ده د سټک خوړلو قابلیت نه لري، که چیرې چکوشو ته کش کې ماتیږي. خو کپکیر، وسپنه او دا نور ته که چیرې چکوش کش کې هغه نه ماتیږي. فلزونه ځلا لرونکي دي. د کشولو او فشار په مقابل کې ډیر مقاومت لري. د لوړ کثافت لرونکي دي. تل د ایشېدلو او ویلې کېدو لوړ ټیکې لري. معنی ډیر په خواري اوس وسپنه د ډیر په خواري ویلې کېږي. او ایشېدل خو بیخي لیر خبره ده. د اوسپنې ده، د المونیم ده، د نیکل ده، د ټول فلزات چې دي ویلې کېږي په ډیر لوړ حرارت کې. او ایشول یې په بیخي ډیر لوړ حرارت باندې ایشول کېږي. ټول فلزونه جامد دي پرته له پارې یا ایچ جی یا مرکوري چې موږ ورته وایو، یا سیما چې دا د تودوخې په عادي درجه کې مایع حالت. ایچ جی یا مرکوري په ترمامیتر کې هغه سره لیکه یا سپینه لیکه که چیرته تاسو لیدلې کښته پورته کیږي د حرارت درجې په معلومیږي، هغه ایچ جی یا پارې یا سیما دي. نو ټول فلزونه جامد دي، فقط او فقط دغه سیما په عادي درجه کې د خونې په تودوخه کې په مایع حالت کې دي. نور وسپنه، سپین زر، سره زر، دا ټوله فلزونه جامد دي. غیر فلزونه بیا څه ډول دي؟ د برېښنا او تودوخې تیرول یې ډیر ضعیف دي، یعنې دومره ضعیف دي چې هغه موږ ګرسره د برېښنا تیرونکي باندې حسابوله نه. د سټک خوړلو په وخت یا ماتیږي او یا هم تیتیږي. تیتیږي معنی تیتو پراک کیږي او خرابیږي، ټوټې ټوټې کیږي. غیر فلزونه زلا نه لري، غیر فلزونه زلا نه لري، د کشول او فشار په مقابل کې لږ مقاومت لري. داسې نو تاسې کتلی شئ، مثال رسۍ ده کې ډېره کشکش کېږي، تناب دی، برق نسي تیرولی او څټک ورته ورکول هیڅ فایده نه کوي، سکاره دي همدا ډول او داسې نور. د ټیټ کثافت لرونکي دي، کثافت یې ډېر لږ دي. د ډیرو غیر فلزونو د ایشېدو ویل کېدو ټیکي ټیټ دي، د اکثره غیر فلزات چې د ویل کېدو ایشېدلو ټیکي یې کم دي. کاربون، سلفر، فاسفورس، آیډین په جامد حالت کې دي، برومین په مایع حالت کې دي، هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، کلورین او فلورین په عادي شرایط کې په ګاز حالت کې دي. حالتونه فرق لري. د دوی ټول فلزونه جامد و، یوازې ایچ جی په مایع حالت کې و، او دلته نامعلومه حالتو کې دي، ځینې په جامد کې دي، ځینې په مایع کې دي او ځینې په ګاز کې دي. بیا راځو ګروپونو ته. په دوراني جدول کې ګروپونه چې شته وایي، عمودي قطارونو ته ګروپونه وایي. عمودي قطار دغه، عمودي قطارونه دغه دغه دغه، دا ټوله چې دا د لوړې خوا څخه لاندې ته راځي، دا عمودي قطارونه وي، دا ټولو ته ګروپونه وایي. اته دانې اے ګروپونه لرو چې هغه اصلي ګروپونه دي، او لس دانې بی ګروپونه چې هغه فرعي ګروپونه ورته وایي. دا موږ په دوراني جدول کې لرو. ګوري، دا یو اے، دوه اے، درې اے، څلور اے، پنځه اے، شپږ اے، اووه اے او اته اے، دا هغه اصلي ګروپونه دي. او بل دا بیا لس دانې دي بی ګروپونه، یو بی، دوه بی، درې بی، څلور بی، پنځه بی، شپږ بی، اووه بی، اته بی. نو دا ټوله اصلا لس دانې دي، خو اته بی بیا په ځان کې اته بی لري، نه بی لري، لس بی لري. دا چې ولې دوی دا رقم دي، ولې دا فرعي او اصلي دي، دا په راتلونکو سیمپو کې تاسو ته ویل کېږي. اوس چې شي زده کوو، په دوراني جدول کې اته دانې اے ګروپونه دي او لس دانې بی ګروپونه دي. بیا پسې راځو پیریډ یا افقي قطارونو ته. بیا پیریډ وایي که په افقي ډول بیا ورته وګورو، بیا افقي قطارونو ته چې شي وایي پیریډ وایي. اووه دانې پیریډونه په جدول کې شته. اووه دانې دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه. اول پیریډ دوه عناصره، دوهم پیریډ اته عناصره. اول پیریډ څو عناصره لري؟ دوه عناصره. دوهم پیریډ څو دي؟ اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. دریم پیریډ بیا هم اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. څلورم پیریډ اته لس دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نه، لس، یوولس، دوولس، دیارلس، څوارلس، پنځلس، شپاړس، اوولس، اتلس. او همداسې پنځم پیریډ هم اتلس لري، شپږم پیریډ دوه دېرش لري، اووم پیریډ بیا دوه دېرش لري. دا ټوله که تاسو سره جمع کړئ، مجموعه یې باید څوره ووځي؟ یو سلو اتلس.
درنو زده کوونکو، خونکی د کیمیا د درس په دوام موږ ته فلزونه او غیر فلزونه بیان کړل، او د فلز او غیر فلز ترمنځ توپیر په برخه کې وویل چې په عموم ډول فلزات ډیر کثافت لري، خو غیر فلز بیا د لږ کثافت لرونکي عنصر دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
لا شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم زو او په ګډه د 9 ټولګي کیمیا درس غوښدو. تیر درسي ساعت کې موږ د عضوي کیمیا درس پیل کړ، او هلته مول وستل چې په کال 1928 کې د کیمیا علم په برخه کې یو تحول رامنځته شو. هیله ده دا تحول ستاسو په یاد وي. نن به د عضوي کیمیا د درس په دوام واورو چې د پخوانیو عقیدو خلاف عضوي کیمیا یوازې حیواني او نباتي نه دي، بلکې د علم په پرمختګ او کیمیاوي تجربو په ډیریدو سره دا هم ثابته شوه چې مصنوعي مرکبات هم موجود دي.
لکه څنګه د عضوي مرکبات په اړه معلومات راکړي چې کاربن، هایدروجن او دغه د مشتقات څخه جوړ شوی د عضوي مرکبات منابع وایي چې په خوا داسې کې د وچ ټول عضوي مرکبات د حیواناتو نباتات څخه یو ځای او په یو وخت کې په وجود راغلي دي. ځینې نور مصنوعي مواد هغوی څخه هم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول منځته راغلي دي. کولی د نباتات او حیوانات څخه دغې لاسته راوړل وایي. اکثر عضوي مرکبات د حیوانات نباتاتو څخه وصل شوي دي چې یو څو مثالونه دلته یادوو، لکه کندونه چې یعنې سلولوز نشایسته او بوره، پروټینونه لکه وریشیم، وړي کزن خوراکي پروتینونه، شحمیات او تیل لکه کاټن سیټ اویل، سویا بینز اویل او همدارنګ الکالوید چې دي کانین دي، همدارنګ ځینې مورفینونه، هورمونونه، انزایمونه، پرفیومز، فلیورز، ایوریسن او داسې نور شامل دي. پکشه دوم طبیعي غاز او پټرولیم څخه اوس کې طبیعي غاز او پټرول د اوسمو مرکباتو منبع ده. د دې د سوزولو لپاره په کاري شمدارنګ په زرهاو نور مصنوعي مواد د هغوی څخه لکه پلاستیک، نیولونیا، لیاخ، مصنوعي ربر او داسې نور مواد ځینې جوړیږي. درېیم د ډبرو سکاره ده هم د اوسمو مرکباتو غوره منبع ده چې په 200 په حدود کې مختلف اوسمو مرکب ځینې جلا شوي دي. څلورم فرمنټیشن یا تخمر دی چې د مایکرو ارګانیزمونو د عامل په نتیجه کې تخمر صورت مومي چې د هغوی د عامل په نتیجه کې مهم عضوي مواد لکه الکولونه، اسیدونه، انټي بیوټیکونه، ویټامینونه جوړیږي. پنځم په مصنوعي توګه د دې جوړېدل دي یا سنتیسس دي، کوم ساده عضوي مرکبات چې د پټرول او د بورو سکاره څخه لاسته راځي د هغوی په مصنوعي ډول نوي عضوي مواد په سنتیتیک ډول جوړیږي. په دې طریقه کې سره شاید ډېر عضوي مغلق مرکبات نظر هاوس چې په طبیعي ډول جوړیږي په لاس راسه، لکه مختلف قسمونه، رنگونه، الیاف، مصنوعي ربر، پلاستیک، دواګانې، ویټامینونه. چې په ډېره حالاتو کې مصنوعي مرکبات تر طبیعي مرکباتو بهتر وي. د مثال په توګه هغه رنگونه چې په مصنوعي ډول جوړي نظر وها او رنگونه چې په طبیعي ډول جوړیږي ښه کیفیت لري. عضوي مرکبات جلا کېدل دي. کوم مرکب عضوي مرکبات چې په طبیعي توګه په لاس راځي په عمومي ډول سره خالص وي او په ځینو حالاتو کې د نورو مرکبات سره مکس کېږي او چې دا په کیمیاوي دوران سره یو ځای کېږي او یا دا چې نوي جوړیږي. د دې لپاره چې دغې خواص مطالعه کړو باید له یو بلې جلا کړو. هغه ځل کې دلته په کار ویل کېږي د عضوي مرکبات په طبیعت پورې اړه لري. همدارنګ د هغه مواد په مقدار پورې ورسره ګډوي. هغه عملیه چې د هغوی د مرکب د جلا کېدو لپاره استعمالي شي په لاندې ډول دي. دا عملیه عبارت دي له کرسټلایزیشن یعنی کرسټل کول، سبلیمیشن تصفیه کول، ډیسټلیشن تقطیر کول، فراکشنل ډیسټلیشن یعنی تعاملاتي تقطیر، همدارنګ ډیسټلیشن اندر ریډیوس پریشر د فشار د تقطیر په وسیله تقطیر دي، همدارنګ سټیم ډیسټلیشن د بخار په وسیله تقطیر دي، اکستراکشن او سلوین د محلول سره یو ځای راایستل، همدارنګ کروماتوګرافي د رنګ امیزي عملیه ده. د عضوي مرکباتو ترکیب وایي چې د عضوي مرکبات کوم شیان څخه ترکیب شوی دي، د کوم عناصر څخه ترکیب شوی دي. مخکې له دې چې عضوي مرکبات څخه په تفصیل سره یادونه وکړو، لازم د هغې عناصر چې د هغوی د عضوي مرکبات په ترکیب کې شته والی له وپیژنو. اکثر دا مرکب د لاندې عناصرو څخه یو یا دوه په خپل ترکیب کې لري چې هغه عبارت د کاربن، اکسیجن، هایدروجن او پر علاوه له دې څخه امکان لري نایتروجن، هایدروجنونه، سلفر، فاسفورس هم ولري او نور فلزي ایونونه هم نسبتا لیدل کیږي. کاربن همیشه په عضوي مرکبات کې شتون لري، اکسیجن شتون هم په عضوي مرکبات نشته همیشه تدې، هایدروجن عموما موجود وي، نایتروجن، هلوجنونه او سلفرش عموما موجود وي یعنی لږ عمومیت لري، فاسفورس او فلزي ایونونه نسبتا موجود وي. د دې لپاره چې وکړه چې آیا یو مرکب عضوي وي او کنه، د ځینو مرکبات استثنا سره لکه د کاربن تیترا کلوراید نور غوندي عضوي مرکبات کاربن لرونکي دي، همدارنګه عضوي مرکبات هایدروجن لرونکي دي. هغه لیدل کیږي چې دا عضوي مرکبات په خپل ترکیب کې همیشه کاربن او هایدروجن او د دې د مشتقات څخه ترکیب شوی وي.
مننه چې درسي ساعت ته غوږیست. خون کې ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او له نورو کیمیاوي موادو پاک وي چې په طبیعي توګه لاسته راځي. له یو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعته اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د کیمیا نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.